دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا
رادیو را محترم اوریدونکو السلام علیکم نن یک شنبه دا تاسو د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ په یوه جامع جومات کې د مرګونې برید په داخل او خارج کې غندنه دوام لري د اووه شپېتو وژل شوو کسانو مړی د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دغه برید غندنه کړې او د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ په ښودلو سره ویلي چې جومات په څیر په یوه سولهیز ځای کې د لمونځ کوونکو وژل د منلو وړ نه دي ناټو هم د دغه برید غندنه کړې د رویټرز اژانس د رپورټ له مخې لږ تر لږه نهه شپېته کسان وژل شوي دي او پنځوس کسان ټپیان دي د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي سوراب قادری په وینا د چاودنې په وخت په جومات کې یو نیم سل لمونځ کوونکي موجود وو په دوحه کې د طالبانو ویان سهیل شاهین ویلي چې د عیني شاهدانو په وینا چاودنې د حکومتي عسکرو د هوان د مرمۍ د لګېدو په سبب شوي او طالبان یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي داعش او طالبان دواړه په دغه سیمه کې فعال دي او حکومتي ځواکونه کله کله په ضد عملیات کوي د پاکستان حکومت د دغه خونړۍ حملې غندنه کړې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا یو وحشیانه عمل و له بلې خوا د دې خونړۍ پیښې نه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان وکړ چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستو په باب په خپله ژمنه ولاړ دی د رویټرز اژانس وایي چې پامپیو د شنبې په ورځ ویل چې د دې ډول وحشتناکو حملو باوجود به امریکا په افغانستان کې د ټیریزم په ضد خلاف جنگ ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې سږ کال د جولای نه تر سپتمبر پورې 4,312 ملکیان وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون رسمن اعلان کړی دی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې اعلانول ځنډول شوي دي د کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د شنبې په مازدیګر په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د انتخاباتو د رسمي نتیجې په اعلانولو کې د ځنډ له امله د خلکو نه بښنه غوښتله خو هغې دا ونه ویل چې کله به اعلان شي دا ځل یې ډېر کمو خلکو خپلې رایې کارولې وې او د جمهوری ریاست د دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار په شمول ځینو کاندیدانو تور لګولی چې د اشرف غنی په ګټه په راوی کې تقلب شوی دی خو د انتخاباتو کمیسیون او ښاغلي غنی دغه تور رد کړی دی په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې طالبانو یې د شنبې په ورځ شپږ غړي د لوګر ولایت د مرکز پل عالم سره نږدې د شاوخوا اوو ساعتو لپاره نیولي او وروسته یې خوشې کړل تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې هم درې وارې د سولې د تحریک غړي نیولي خو بیرته بیا ټول خوشې کړه دا حرکت وایي چې هدف عمرامې په افغانستان کې د روان جنګ ختمول عامو خلکو ته د سولې د پیغام رسول او د یو پایداره اوربند او سولې د مذاکراتو لپاره د لارې هوارول دي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی په داسې حال کې چې په مجموعي ډول د امریکا د ملي پور کچه مخ په زیاتېدو ده او په 2000 میلادي کال کې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره مبارزه اوج ته رسیدلې د متحده ایالاتو په کانګرس کې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو مشران کوشش کوي چې د فدرالي حکومت د چلولو او د بهرني او کورني پور د سود ادا کولو لپاره لاره پیدا کړي په رسمي ډول د امریکا ملي پور اوس 3 ټریلیون یعنی 3,000 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی د چین او جاپان په شمول له ځینو هیوادونو سره تجارتي کسر هم پراخه شوی دی دیموکراتان د جمهور رئیس ترامپ پر مالی پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې د امریکا د ملي پور د لوړېدو یوه غټه وجه دا وه چې ټرمپ 2018 میلادي کال کې د بډایو امریکایانو په نفع 1.5 میلیارد ډالر مالیه کمه کړه او هم نظامي لګښتونه لوړ کړل له کوم وخت نه چې ښاغلی ټرمپ د جمهوری ریاست مقام ته رسیدلی دی د امریکا د فدرالي بودیجې کسر په 16.3% لوړ شوی دی د چیلي جمهور رئیس سباشین پینیرا د ښاري میټرو د اورګاړو د کرایې د لوړېدو په خلاف د ولسي مظاهرو په تعقیب د جمعې په ورځ په پایتخت سان دیاګو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ عسکرو ته امر وکړ چې د پولیسو په ملاتړ د تشدد او تخریب د پای ته رسولو لپاره له بارکونه راوځي احتجاج کوونکو د زیر زمینی میټروګانو څو سټیشنونه او دولتي ودانۍ سوځولې دي او په ښار کې د میټرو د اورګاړو تګ راتګ په ټپه باندې درېدلی دی د شنبې په ورځ هم له پولیسو سره ټکر وکړه دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا هم یې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ځان پریکړه نه ده کړې، خو د انتخاباتو د څار ادارې وایي د لومړنۍ نتیجې اعلان به څو ورځې وځنډیږي. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د خپل مهالویش له مخې نن د تلې په ویشتمه د جمهوریت د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان نه کړې. دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې کمیسیون د شنبې د شپې د کار د ارزولو وروسته به د لومړنیو پیلو د ځنډ او نه ځنډ او که چیرې پیلې وځنډېدي د پیلو د اعلان دپاره نوې نیټه وټاکي.
زموږ تعهد دا دی چې تر ماښامه که ممکن و موږ ابتدایي نتیجه اعلان کړو، اما یو اندېښنه موجوده وه چې د کار حجم بې نهایت ډېر دی. په درې شفټه کې کارمندان کار کوي او پروسه او مرحله هم ډېره مهمه ده، نو باید ترسره کړي هم ونه نیول سي، ډېر عمیق کار باندې وسي، نو ځکه د دې احتمال هم موجود دی چې په تاخیر باندې اعلان.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهالویش پر اساس باید د تلې د میاشتې د شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیلې د تلې په ویشتمه او وروستۍ پیلې د لړم په شپږویشتمه اعلان شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومیټریک دستګاو څخه د کمیسیون مرکزي سرور ته د معلوماتو په لیک کې د تخنیکي ځنډ سربیره د رایو د شمیرلو په مرکز کې د جمهوریت د ټاکنیزو ټیمونو د استازو ترمنځ لفظي شخړې او جنجالونه هم د پیلو د اعلان د ځنډولو په علتونو کې شمیري. د ټاکنو څار ادارې وایي چې کمیسیون د مهالویش له مخې نن لومړنۍ پیلې نشي اعلانولی او د پیلو اعلان له وړاندې لا ځنډېدلی دی. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي ایسو پرشید امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې اندېښنه وښوده چې ممکن د لومړنیو پیلو اعلان څو ورځې وخت واخلي.
که دغه د محلاتو په معلوماتو کې کوم چې بایومیټریکي سیستم ته رسول کېږي او همدارنګه د کاغذونو په اساس باندې تفاوت ولیدل سي، نو دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره یو نوی فصل د کار پیلوي. هغه دوی به ولایتونو ته لاړ سي، صندوقونه په غوږي کې څه توپیرونه لیدل کېږي په د بایومیټریک معلوماتو کې او دغه کاغذي سیستم کې، نو هغه باید بیا له سره تفکیک سي او بیا شمېرنه سره سي او نوی ریزل شیت یا د پایل فورم جوړ سي چې هغه بیا پروسس سي. نو وګورو چې څومره دغه توپیرونه رامنځته کېږي. که ډېر محلات وي نو په یقین سره چې په ویسنه نظام باندې نتیجه خو نه اعلانېږي او دا چې څومره ځنډېږي هغه وروسته خبرې کوو.
د پیلو په اعلان کې د ځنډ له امله تر اوسه لا د تلې شپږمې ورځې په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د ګډون په اړه دقیق شمېر څرګند نه دی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته نږدې سرچینې دا ګڼي چې په دغو ټاکنو کې د هغو رای ورکوونکو شمېر چې د بایومیټریک له لارې خپلې رای کارولي نږدې 2 میلیونه ته رسېږي، خو دا شمېر هم دقیق نه دی او کېدای شي د پاکو او ناپاکو رایو د پلټنې وروسته به پکې بدلون راشي. د افغانستان جمهوریت ټاکنو ته 13 نومندان ولاړو چې درې د ټاکنو وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ټاکنیز ټیم په پلاوي له خپلو ټاکنیزو سیالیو لاس واخیست، او د محمد دانی په اتمر ټاکنیز ټیم هم قسم په ټاکنو کې ولاړ پاتې شو خو ټاکنیزو سیالیو کې ګډون ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کانګریس ځینې غړي وایي چې د افغان سولې لپاره هر ډول ترتیبات باید څرګند وي. دوه ښځو استازو په مذاکراتو کې د میرمنو د خورا کمی ونډې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د رپورټ تفصیل به زموږ همکار وحید الله فیضي تاسو وایي.
د امریکا د کانګرس غړی سوزن ډیویس وایي دا ډیره مهمه ده چې د سولې په مذاکراتو کې په سمه توګه د خلکو استازیتوب وشي. میرمن ډیویس د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او میرمنو د راتلونکي په حقله په جوړې شوې غونډه کې امریکا غږ ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان میرمنو او ګڼو اقلیتونو استازیتوب باید وشي. د میرمن ډیویس په وینا هیله شته او کله چې د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې اعلان شي د سولې فرصت به هم رامنځته شي. میرمن ډیویس وایي د سولې په برخه کې باید توقعات ډیر واضح وي تر څو د خلکو په تیره د میرمنو اندېښنو ته ځواب ووایي. د کانګرس غړی سوزن ډیویس وایي خلک باید د سولې د پایلو په حقله پوه شي.
I believe that they are working towards that.
زه په دې باور یم چې دوی د دې مقصد لپاره کار کوي او یو څه داسې شرایط به منځته راولي چې دا خبره عملي شي او یوې نتیجې ته ورسیږي. زه فکر کوم سفیر خلیلزاد په دې برخه کې همدا آرزو لري چې دا کار وشي. څوک نشي کولی سوله وکړي، مګر دا چې د هیواد خلک په خپله په ګډه سوله وکړي. د سولې هر ډول روغه جوړه باید د توقعاتو په برخه کې ډیره څرګندوي چې توقعات څه دي. سپینه خبره دا ده چې که ښکاره توقعات نه وي او د دې قابلیت نه وي چې پر حقوقي عمل وشي، څارنه وشي، حساب ورسره وشي، نو د سولې روغه جوړه به هم نه وي.
په داسې حال کې چې یو شمېر افغان میرمنې د دیموکراسۍ او انتخاباتو د پایلو په حق له اندېښنې لري، خو میرمن ډیویس وایي په هر حال کې باید د ښځو حقونه خوندي شي.
د افغانستان میرمنې او نجونې ډېرې هوښیاري او ځیرکې دي. هغوی ښوونځیو ته ځي او په ژوند کې پر مخ روانې دي. هغوی په ځانګړې توګه د ډېرو لوړو استعدادونو خاوندانې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو یو ماشوم د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په ناروغي اقتصوي، او سره له دې په روان میلادي کال کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 300 رسیدلی دی. زموږ خبریال عبدالملک شفق په پکتیکا کې د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر عبدالحکیم همت سره په دې اړه مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب محترم، په لومړي سر کې کوس ویل کېږي برمل ولسوالۍ کې د پولیو تازه پیښه ثبت شوې ده، کوي په اړه معلومات راکړي.
پیښه رښتیا هم د پولیو مثبت پیښه ثبت شوې ده چې د دې جنۍ عمر تقریبا 2 میاشتې ده. نوم یې نسیم سبا ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، د برمل په سور زغمي دره ورته وایي. په هغې کې ده چې د دوی د کلي نوم په دې سور زغمي خپله یوه دره ده. کومه پیښه چې ده د دوی د کلي نوم ده، اصل کې پټلر جماعت باندې دا ځای مشهور ده، اما د کلي نومې غلوبند ده. نو په دې ځای کې یو پیښه د مثبت پیښه راغلې.
دغه نجلۍ چې تاسو یې نوم یاد کړ او تازه پولیو وهلې ده، واکسین یې اخیستې و مخکې؟
دغه ماشوم چې ده د دې کورنۍ د واکسینو په مقابل کې رد دي، نه یې روټین واکسین اخیستې دي او نه یې هم د پولیو واکسین اخیستې دي.
څه فکر کوئ چې آیا دغه وایروس به په سیمه کې خپور شي، نورو ماشومانو ته یو تهدید نه شي کېدی؟
دا یوازې د برمل دپاره نه ده، د ټول افغانستان دپاره، بلکې خاصتا د پکتیکا دپاره لوی خطر ده. د پولیو وایرس ډیر زر رشد کوي او ډیر زر ساحو ته، په ډیره کمه موده کې ساحو ته ځان رسوي تر څو پولي نور ماشومان پلچ کې. نو موږ خو په ټوله پکتیکا کې انشاءالله د واکسین کمپاین د تقریبا 2 مخکې تطبیق کړ، نو اتمن د ټولې پکتیکا دپاره یو بد او د خطر خبر ده.
څه په پلان کې لرئ چې په برمل کې تازه پیښه ثبت شوې تر څو نورې پیښې رامنځته نه شي، باید څه وکړئ او څه پلان لرئ؟
په ټوله برمل کې تقریبا 1 سایټونه، هغه سایټونه چې موږ ته د دوخانې یا کلینیک یا مثلا یو شخصي کلینیک په هغه ځایونو کې موږ ته اجازه راکړل شوې ده چې تاسو مشخص په دې ځایونو کې کولای شئ چې د پولیو واکسین تطبیق کړئ، اما د باندې د وتلو اجازه راته نه راکوي. نو د دې نه دا معلومیږي هر څوک چې واکسین وانخلي هغه اتمن د پولیو وایرس هغه ته یو ضربه رسوي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې تقریبا دا پیښه له 3 کالو ځنډ وروسته رامنځته کیږي، څومره بد خبر ده ستاسو لپاره او پکتیکاوالو لپاره؟
د ټولې پکتیکا لپاره بد خبر ده. ما د دې نه مخکې موږ په خپل ټول توان باندې په برمل کې کمپاینونه تطبیق کړل، خو ډیره موده وشوه، تقریبا یو څه کم یو کال وشو چې موږ هلته د پولیو کمپاینونه تطبیق کړی. نو د دې خلکو چې دا پیښه هم په بې ځایه شوو کې رامنځته شوې ده، چې دا په پاکستان سره، حتی د بنو سره ډیر تګ راتګ لري، چې په بنو کې موږ تقریبا د ټول پاکستان زیاته برخه تشکیلوي د پولیو مثبت پیښې دي هلته. نو د دې خلکو هغه ځای ته تګ راتګ زیاته، نو اکثره دغه او نتیجه هم همدغسې راغلي چې د پولیو کوم وایرس دغه ماشومه نیولې ده، دا هم د پاکستان سره تړاو لري.
ډیره زیاته مننه.
کور ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د هم نړیوال رپورټونه. د هنګ کنګ اجرایی رئیس کاری لانګ وویل هغه کس چې د قتل شک پر راځي او د هغه قضیه د هنګ کنګ احتجاجونه پیل کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي ایسابیلا کوکولی په رپورټ کې واورئ.
لام پرون خبر اعلانو ته د خبرو په ترڅ کې وویل چان تونګ اکای دې ته لیکلی دی او وایي دا به د قتل په پیښه کې د ده د لاس لرنې په ارتباط ځان تایوان ته تسلیم کړي. کاری لام خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي ۚ
د جامع تحقیقاتو او لشواهدو نورسته چې د هانګ کانګ پولیسو لاسته راوړی دي او همدغ راز د عدلی وزارت دغه موضوع په قاطع ډول تعقیب کړی ده. نو داسې قانون نشته ده چې د هغې په اساس مشکوک چان تون کای په هانګ کانګ کې د هانګ کانګ د قانون له مخې محاکمه شي چې قتل یې په تایوان کې کړی و. په داسې حال کې په چان باندې تور لګول شوی دی چې په تایوان کې خپله ملګری وژلې وه. د هانګ کانګ ته وتښتېده او دغلته د غیر قانوني پیسو د ورکړې راکړې تور ورباندې ولګېده او په دې ارتباط ونیول شو. وروسته له هغې چې دواړو خواوو په دې هفته کې څرګنده کړه په خپلو دریځلو باندې کلک ولاړ دي، هانګ کانګ د حکومت ضد احتجاجونو سره مخامخ دی. د دغو احتجاجونو دا شلمه هفته ده. د احتجاج کوونکو په اصلي غوښتنو کې د رای حق، د پولیسو د تاوتریخوالي په باره کې تحقیقات، احتجاج کوونکو ته بخښنه کول، په چین باندې د مجرمانو د سپارلو د لایحې بشپړ لغوه کول شامل دي چې مجرمان به په هانګ کانګ کې ونیول شي او چین ته به د محاکمې لپاره واستول شي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په بلجیم کې یو مېرمن چې شپږ لمسیان لور او مژور یې د سوریې د عیني عیسا په کمپ کې بندیان و، وایي دوی اوس په دشتونو کې خواره واره پراته دي. په دې باره کې رپورټ واوري.
په بلجیم کې میشته د فتح لور او انګور د داعش د جګړو په اوج کې د ډلې سره یو ځای شوي وو او په 2018 کال کې ځانونه کوردي ځواکونو ته تسلیم کړل. دغه کورنۍ وروسته له دې چې داعش د سوریې په رقه ښار کې خپلې اډې له لاسه ورکړې، د ماشومانو سره د عین العیسا کمپ ته ولېږل شول. فتحه نه پوهیږي چې اولادونه یې اوس چیرته دي.
زه د هغوی په اړه ډیر معلومات نه لرم. دا پوهیږم چې نور په کمپ کې نه دي. کوردانو د کمپ دروازه پرانستې ده او د تیښتې امر یې ورکړی. تر هغه ځایه چې زه خبره یم، هغوی زما د لمسیانو سره په دښتو کې په تیښته دي. داسې نه ده چې هغوی له چا نه تښتي. هغوی غواړي یو چاته ځان تسلیم کړي، خو چاته؟
د بشرا ابولال مور فتحه غوښتل چې د بلجیم د حکومت په وړاندې عرض وکړي څو خپل خپلوان بیرته هیواد ته ستانه کړي. تیر کال په بلجیم کې یو قاضي امر ورکړ چې دغه دوه میرمنې او ماشومان بیرته بلجیم ته ستانه کړای شي، خو حکومت دا حکم رد کړ او ویل چې دا کار به نورو یاغیانو ته یو مثال پاتې شي او په فبروري میاشت کې استیناف وګټه.
د دوه کلونو لپاره حکومت پوهیدلو چې هغوی چیرته دي او فرصت یې درلود چې هغوی بیرته ستانه کړي. اوس زه نه پوهیږم چې زما لمسیان او نونې چیرته دي. زه خوب نه لرم او تل د هغوی په اړه فکر کوم. زما 80% فکر د هغوی په اړه دی.
د بلجیم تر څنګ یو زیات شمیر اروپایي هیوادونه لیواله نه دي چې د داعش دغه پخواني جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي. بشرا بلال تیر کال رویټرز سره خبرې کړې وې.
موږ د بلجیم لپاره خطر نه یو او زه غواړم چې خلک دا خبره درک کړي.
ډیپلوماټان او چارواکو رویټرز ته ویلي وو چې اروپایي حکومتونه هڅه کوي چې د داعش ډلې زرګونه وسلوال په چټکۍ د سوریې له زندانونو څخه وباسي او عراق ته یې واستوي، ځکه په سوریه کې د نوې شخړې له پیل وروسته د جهادیانو د تښتېدو یا بیرته راستنېدو خطر ډېر شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د یو نوي رپورټ په قول د اقلیم بدلون، ککړتیا او کب نیونې د نیوزیلند سمندري چاپیریال ته داسې تاوان اړولی دی چې بیرته ځای ته نسي راتلی. په دغه رپورټ کې راغلي چې ډېر بحري مرغان او سمندري ژوي په خطر کې دي. خبریال فیل ملسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ لري.
د نیوزیلند ساحلي غاړه چې تقریبا 15,000 کیلومتره اوږده ده، له پرمختګ کښتۍ چلونې او د اقلیم د بدلون تر فشار لاندې ده. د چاپیریال د چارو وزارت رپورټ ورکوي چې د هیواد تقریبا 90% د هیواد سمندري مرغان او یو مربع ژوي د ګواښ سره مخامخ دي.
لچړین نه څرګند ده چې د نیوزیلند 14% د کب نیونې ونډه پوره زیاته شوې ده. کرهنه، ځنګلونه، خارونه او همدغه راز رسوبي او کیمیاوي مواد زیاتوي. په سمندرونو کې د پلاستیکو غورځول د سمندر غاړې ککړوي. د نیوزیلند د چاپیریال د چارو سیکرټر ویکی رابرټسن وایي،
The sea is receiving environment for what happens on the land. So our activities on land from the mountains to the sea are having an impact on what we're seeing in the marine environment. Growing cities, forestry, agriculture, all delivering increasing amounts of sedimentation.
Tsuchi pozmaka bani waqiqi ha gatul da samandargi chapiral ta rasigi. Zaka no lazmakina gurunu تر سمندرګي پورې زمنګ فعالیت په هغه څه باندې تاثیر کوي چې منګې د سمندر په شافیدل کې وینو. د خارونو وده، ځنګلونه او کرهنه دا ټول رسوبي مواد زیاتوي. په راپور کې راغلي دي د نیوزیلند د سمندرګي حرارت زیات شوی دی او دا د نړیوالې تودوخې سره سر لګوي. راپور دا هم وایي د سمندرګي سطح د پخوا په نسبت په چټکۍ سره لوړیږي. داسې خبرداری هم ورکړل شوی دی چې نیوزیلند د سمندر د پرله پسې ګرمو څپو توقع لرلی شي چې د 2010 او 2013 کلونو ته ورته دي او سمندر تیزابي کیږي. د لومړي ځل لپاره په حکومتي راپورټ کې د یو سانسپو له ډاټا نه کار اخیستل شوی دی. د ټولنې ډلو ته هدایت شوی دی چې څنګه ډاټا راټول کړي. د سمندر د چاپیریال بل رسمي رپورټ به په درو کالو کې خپور شي. نیوزیلند د بحر کاهل په جنوب او د استرالیا جنوب ختیځ په لور ته پروت یو هیواد دی چې له یو شمېر ټاپوګانو نه جوړ دی. د نیوزیلند نفوس 4.5 میلیونه دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د اوربان لمنولو سره سره د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځیانو او کوردي قواو ترمنځ جګړه روانه ده. د ترکیې جمهور رئیس اردوغان ویلي چې که کوردي ملیشې د امریکا او ترکیې د توافق په عملي کولو کې پاتې راسي، ترکیې پوځیان به په سوریه کې خپلو پوځي بریدونو ته زور ورکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د 15 ورځنی اوربان سره سره چې د جمعې په ورځ عملی شوی دی، نن شنبه سهار د ترکیه او سوریه په سرحد کې لوړ لوګی لیدل شوی دی. که څه هم د امریکا په منځګړی توپ شوی اوربان پر ځای دی، خو د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د جمعې په ماښام په یوې بیانیه کې وویل اوربان ناکام دی. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې راغلی چې په دوامدار ډول هوایي بریدونه، د ټانکونو، راکټونو او نورو درندو وسلو ډزې روانې دي. جمهور رئیس ترامپ وایي امریکا له ترکیه سره ښه پر مخ ځي او سوریه سره د هیواد قرارداد چې د امریکا له خوا ترلاسه شوی پر ځای دی.
ما د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. د ترکیې سره زموږ روابط ښه دي. هلته اوربند، ځنډ او یا هم هر څه چې تاسو ورته وایاست پر ځای دي. نن سهار د سنایپر خال خال ډزې وې. نن سهار راکټونه وتوغول شول، خو ډېر ژر یې مخه ونیول شوه. اوربند پر ځای دی.
بلخوا د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په بروکسل کې د سوریې په شمال کې د ناټو مشرانو ته د اوربند په اړه توضیحات ورکړل.
هیله من یو چې په راتلونکو ساعتونو کې ترکیه چې زموږ سره د قرارداد برخه وه او په سیمه کې وای پی جی جنګیالي شوي تعهدات جدي ونیسي او په راتلونکو 96 ساعتونو کې هغو ژمنو ته ورسیږو چې د قرارداد له لومړۍ تر 14 مادې ذکر شوي دي.
of the agreement. د ترکیه جمهور رئیس خبرداري ورکړی ک کوردی جنگیالی د څلور ورځو په موده کې له استثنا پرته له ټاکل شوی زون څخه 10 کیلومتر لری په شان نشي دوی بخپل عملیات له سره پیل کړی. بلخوا د سوریه حکومتي ځواکونه او کوردی جنگیالی د هغه هیواد شمالي خار کوبانی ته تللی څو له ترکی ځواکونو سره احتمالي جګړې ته ځانونه چمتو کړی. د دغه سرحدي سیمې اوسیدونکي په سیمه کې د امنیت په اړه ژور اندېښنه لري.
خوف من التشرد
لبه ځای کې دوه اندېښنه لرو. یو شمېر کسانو خپل کورونه پرېښودل او وتل. مونږ پر کوبانی د داعش د برید له وخته ډېرې بدې خاطرې لرو، کوم چې خلک یې سرګردانه کړل. بنان مونږ اوس له هغه څه چې اوس کېږي ویره لرو.
د ترکی ځواکونه او سوری جنگیالیو ترمن جګړه یو ونې مخکې هغه محل پیل شو چې ترکی اعلان وکړ غواړي د خپل سرحد او کوردی جنگیالیو ترمن د امن یو خوندي سیمه جوړ کړي.
بل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنوریدونکو د پکتیا د زرمت اوسیدونکو له دولت څخه غوښتي چې په دغه ولسوالۍ کې د نجونو تړل سوي ښوونځي پرانیزي. شاوخوا 15 کاله وسول چې په زرمت کې د نجونو 14 ښوونځي د ناامنیو له وجې تړل سوي وي. په دې باره کې د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ښوونیز کال په تېرېدو دی، د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي پر دولتي مسؤلینو نیوکه لري چې ګنیسا کال هم په دغه ولسوالۍ کې د نجونو د تړل شوي ښوونځیو په پرانیستلو بریالي نه شول. کابو 15 کاله وشول چې په زرمت کې د 14 ښوونځیو په تړل کېدو سره زرګونه نجونې له زده کړو محرومې دي. چارواکي پر طالبانو ملامتیا اچوي خو ځایي خلک دولتي مسؤلین پر ناغېړۍ تورنوي.
نوم مې محمد عرفان دی، زرمت اوسیدونکی. دولت له طرف نه کوم کار نه درته شوی. زموږ غوښتنې له دواړو اړخه دغه دی چې تعلیم په نر او په ښځو دواړو باندې فرض ده، نو باید چې څنګه نرانو ته د تعلیم زمینه برابر شوې ده، همداسې باید ښځینهو ته هم د تعلیم زمینه برابره شي او اجازه ورکړل شي.
د زرمت له مرکز پرته د ولسوالۍ اکثریت سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا که له طالبانو سره خبرې وشي، ممکن د نجونو زده کړو ته په اجازې ورکولو قانع شي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچه ازازی بیا وایي چې د مذهبي او قومي مشرانو په منځګړیتوب یې له وسلوالو طالبانو سره د یادو ښوونځیو د پرانیستلو په هکله خبرې شوې هم دي.
خوشبختانه د معرف ریاست په هڅو باندې چې علما کرام له سپینګیرو سره مونږ کړي دي، خلک اوس دې ته وادار شوي دي، هم وسلوال مخالفین او هم د زرمت خلک، چې دا ښوونځي انشاءالله په دې نږدې وخت کې او په 14 نه لیکل کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا ښوونځي به د نجونو ټول ښوونځي به په زرمت کې د نجونو پر مخ باندې خلاصېږي.
په مجموعي توګه د پکتیا په مرکز او مختلفو ولسوالیو کې 3000 نجونې په ښوونځیو کې پر زده کړو بوختې دي، خو دا چې د زرمت د نجونو برخلیک به څنګه شي راتلونکی به یې ځواب ووایي. په عین وخت کې د زرمت ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نجونو د زده کړو اهمیت ته په کتو سره چمتو دي چې له دولتي مسؤلینو سره د ښوونځیو په پرانیستلو کې همکاري وکړي.
نوم یې انور ده. خصوصا د نجونو دپاره خو ډېر ضرور ده، ځکه چې که هلکان درس وایي نجونې هم حق لري. تعلیم د هر انسان یو حق ده. نجونې ډېر څه کولی شي چې یو کورنۍ جوړه کړي، کورنۍ ته ډېر پرمختګ ورکولی شي، یو ټولنه کې ډېر بدلون راوستلی شي. د هر قسم همکاري ته موږ حاضر یو، دولت سره یې وکړو که څوک راځي او مکتب جوړوي مځکه ورکولی شو، نوره کومه همکاري موږ هر څه کوو.
طالبانو د یادو ښوونځیو په اړه مشخصه تبصره نه ده کړې، خو په یو شمېر نور مواردو کې ویلي چې د زده کړو له بهیر سره مخالفت نه لري. د پکتیا د مرکز ګردیز په ګډون د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې په څه باندې 400 ښوونځیو کې تر 250,000 ډېر زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 3000 نجونې دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا په مریلند ایالت په هانتون کې چړونکو دا سینمې ټکنالوژي جوړ کړی چې کولای شي د مجازي عینکو په واسطه د موسیقي کنسرت وګوري. دغه ټکنالوژي موسیقي او 360 درجه عکسونه سره یوځای کړي دي. لیدونکو کولای شي ټول شیان وګوري او واوري او د سر په خوراولو سره تغیرات هم وګوري.
Right now, attending of opera is limited.
د اوپرا ځای ته په کتو سره د اوپرا لیدل یو څه محدود دي. څومره یې باید او کله جوړیږي؟ یوه له لویو ستونزو چې ما غوښتل پرې خبرې وکړم چې آیا موږ کولای شو چې اوپرا د یوې خورا نږدې توضیحي او اصلي او ژوندۍ اوپرا په توګه خلکو ته واورو.
د کلاسیک موسیقي او ټکنالوژي یو ځای کول کېدای شي طبیعي نه وي، خو د موسیقي د پروفیسورې ایرینا مورسیانو په څیر هنرمندان ته دا یوه نوې نړۍ ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دا وخت.